د دغه جنایت لامل هغه خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کیدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عواملو د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه
د جنسی تیریو د پیښو زیاتوالی په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاک الله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاک خدای یو هیبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه حق په استفادې سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي، او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیری وشو او دولت عکسالعمل ونښي او کوونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې یا مکتب ته لاړ شي، یا شفخانې ته لاړ شي، یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناء د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلابشای وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټونیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانو پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې تغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړون کې ته زمينه مسلې چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذ قانون سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفرت کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزې یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت مسفرت کړي. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسوار کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کال پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړ. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. در حال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لاسه هم د جسماني لاسه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي، باید د قانون د په مسامیانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې، دیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هېوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسي سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د غزای په اړه فکر نه کړی. کله پکې شخړې خلاصو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راخکولي کوو، او کله پکې د زړونو غوټي سپړو.
دا خوب زلونو تکور دے پا حجرا کے، دا سکرم تن تکور دے پا حجرا کے،
نننې خبرونه مو د حجره فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. تازه وګمې رشید ته وښو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمزای، میلمکور، دیره، بیټک او پيوش میر نور نمونه یادېږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډیرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي:
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنۍ مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نسی او هلته مشران سره راټولی کی او کینی او خپل مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کاله د چار دیوالې په منځ کې حجره د جالا کوټه او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي یا وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمه د صفویانو تر تسلط لاندې وي، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غختلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي. معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خزه کور ته داخليږي ولی سپینګیری په اجره کې کینی او په اجره کې بیا د جلې په باب خپل غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلې چې تاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلان کې ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصمیم هم په اجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجره کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجره کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نور الله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمانخانه یا دیره په نور ملتونو کې به هم شاهد وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک تازي لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هیوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هیواد لیدلی دي. په 200 هیواد کې مختلف ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاه والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبېږي، ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي په اړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا ستار زدوي، د چا منګیز زدوي، حتی بعضي خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یو کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي، دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی؟ بیا هم سلیمان خپل وخت غو کیګو
هغه داسې کپنور نړۍ کې موږ تاسو وګورنو، اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو تر رسیدي یا دغه نه کم عمر کې به وي لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لمړنۍ قدم لمړنۍ د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه تور طریقې یا د ژوند پرمختګ لپاره یا د ژوند تیرولو پاره کوم هغه کړلې چې دي هغه د خپل مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېری مهمې دي، نو دغه شجرې چې کوم دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه کدلته مشران کینی او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حد پورې چې د دوی آبا او اجدادې هغه پورې ورته رسېږي.
خغلې خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپات کې دا کې د حجرې رول راغندګني او
کچېری موږ تاسو فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یو څخه بل ته له بل څخه بل ته له یو نه یوې سینې ته انتقالېږي، په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي. او دغه د تاسو ګوري چې په سوونه کاله وشو چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندې دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیابس شو، یما شو، امداغین علاوه سهاق شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې ادری کومه سنتیاوی رامنځته کړي؟ د خارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپو نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د دې ځات سولت ولا غ بیگانه وي، خځې نشي کولای خپل کاروبار وکړي، کبيټه کې بيبي کول شي، ارشه په سمته ورته برابر کی هغه ارتیاوی پرشي اطرافی بیٹی کنو خواهد تاول دومره عصری نوی توشک و پرده و داشین کلری ترنگون هم سر ورط نوی، مگر کابل که بیانو بیٹی کنو دیخپل کورنم اگر بیٹی که منظم سعی جوله وی، یا وطنی قال نوی یا خارجی قال نوی ورکی پرچوی خپل کوتو نچه ورکی 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 بیٹی که منظم جوله وی.
خغلی آر یو بی وای چې د پخوا په برتلا اوس په کلیو او باندو کې د حجرې مجلسونه د نامنې لامله رقم شوی دی.
خوګو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نن نه خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.